خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ساجی رادیوي مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خصم دستي د متلونو پاړه متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یو نسل بل ته انتقالي شي. د متلونو یو ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه د خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یو نسله بل ته لیږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کری هغه بری وي. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتکا پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګ فولکلوریک مسائل حتی وجزي دا حقوق ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوق قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنی چې دغه نه مخکې ديني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په ځینو قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنې رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له غیر جملې نه زموږ په ژبه کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کېدای شي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، هغه مقایسوي ډول مقایسه کېدای شي. او یوه ځانګړتیا دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده، نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې اسې مال اساسه ورته درلودلی دا سینما تلونه را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتله کوم، مستند کوم، حتی په ځینو محدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصول سره مقایسه کوم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
موږ ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ماره ټول پرې ښایي دي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له وړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدای شي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان حرمت وکړو، دا په دین کې هم ناجایزه ده او زموږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورئ، په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منه ده. په دې ارتباط نړیوال کنوینسیونونه وجود لري. دغه دغه متل تقریبا دغه ټول د خوشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو خزوی ځان کنن به سخت وي، دلته د تعدد د زوجاتو سرول د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، زموږ په ټولنه کې زموږ په حکومتي نظام کې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تامین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی، او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي. یعنې که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي له لاسه ورکوي، او تلقین او تفهیم کوي تا دعوا به بیا له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په دموکراسي متلونو کې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده، موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحات او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلف معنی په وخت ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخت کې شي نه؟
ګورې معنی دی ویل چې مطلق یو متل دی واخیستل شي او قانون ته راوړل شي. یو او بل تاسو ګورې کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو موارده کې موږ حقوق لرو. یعنی د حقوق یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایي، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم او تربیې لاندې ونیول شي. دي د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل شي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا ده چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ چې دلته یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې تنظیم دپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو، په لسحاو، چې د هرې ټولنې د وختونو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نخري. موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده، او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. له نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای شي، چې هغه کېدای شي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس شي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې، یا مختلفو ژبو، یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای د حق ملګری دی، موږ په طریق لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په ارتباط ویشو. یو عام دی، څنګه ټول ټولنې ته ټول انساني جوامع ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا اصل ده، یا خپل ازادي او اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې کېدای شي ټولنې ته خاص وي او قشر ته خاص. بناً د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشوي. دوه موخې لرم، یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي. دا په دې معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلي دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي، او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخشون کړي. همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خونه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي، او کولای شو ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمی د شعر د جایزو د ګټونکو آمنې فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندر تا ګورم، د امید لدریته ندر تا ګورم، د مین زړه د کعبه نه در تا ګورم، چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانه نه در تا ګورم، ستا دیدن ته می خزان وختونه تیر کړل، ګل اوس له تلوسې نه در تا ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، چې د غم رمې د زړه په دښته سری، زیم ناسته له خیمې نه در تا ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو له پردې نه در تا ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه در تا ګورم، دا زما د تاند هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه در تا ګورم، زه به شم در نه فنا ارمان به وکړي، زه به شم در نه فنا ارمان به وکړي، روانې قافلې نه در تا ګورم، لروانې قافلې نه در تا ګورم، د امید له دریڅې نه در تا ګورم، د مین زړه له کعبې نه در تا ګورم، چې مې سترګې دې نړۍ ته غړولې له هماغې زمانې نه در تا ګورم، له هماغې زمانې نه در تا ګورم.
لا خلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیوي مجله لورولای وو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د اقرام مجله د لومړي کال دوه مګنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو میرمنو لیکنې خبرې شي. د اقرام مجله د دوه مګنې د مطالبه پاړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسول مدیر فتانی ژوند څخه واورو چې له لومړي کڼې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو ورته او ښکار کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه ده د زده کړې پوهاوی الهام یو مهمه سرچینه ووسو او دا مجله دوه برخې لري، په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریات په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی دی. د تیری ګڼې په پرتله
د مطالبو د محتوا لاړخه د لومړی او دوهمې ګڼې توپیر کڅه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیايي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکي کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکه او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالب راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خبروي نو اخلې شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یو ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته په ټولنه کې الهام بخښونکي وي. بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تیره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي غالي تکوا برهان شکوری ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به خلک پریش
درې مګڼې لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخې به هغه د ژمي په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هر ګڼه په هر درې میاشتو کې خبره او هڅه مو ده د راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لاش تنوع کیفیت وړاندې.
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثيلي کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثيل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثيل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثيلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شي. تر ډیره په تمثيلي کیسو کې د ژوري مانوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثيلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثيلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وا هلکه، ته ناروغه یې، حمید حیران شو په ورختای مرغی ته وکتل په ویره یې وویل ته خبرې کوې مرغی وخندل مه ویرېږه زه یو جادوی مرغی یم دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرې جامې دې هم شکېدلې دي داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده حمید په ژړغوني غږ وویل ستا خبره سمه ده زه هیڅوک نه لرم پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم هیڅ هم نه لرم مرغۍ والوته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته ورو یې وویل غم مه کوه خدای به هر څه سم کړي بیرته یې خړ وزرونه ورپول له نیالګي پورته شورو یې وویل په ما پسې راځه حمید په مرغۍ پسې روان شو دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل ښکلی ځای او سیند رڼې اوبه درلودې یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې تر ونو لاندې شنه واښه ول او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده مرغۍ کور ته ورننوته حمید هم پسې روان شو کور دوه ښکلې کوټې درلودې اولې پر سرو غالۍ او فرشو په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و ګلداره توشک پرې هوارو سر ته سپینه قاج شوې پاکه بلستنه پرته وه مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته ورو یې وویل ته به نور غریب نه یې بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل هغه دسترخوان هوار کړه حمید همداسې وکړل مرغۍ وویل دا یو جادوي دسترخوان دی هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې حمید په حیرانۍ ورته وکتل مرغۍ په خندا وویل هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي له دې سروالو ته ول کوټې ووته خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه دسترخوان به تل له وریجو سرو کلو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک وو حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو وروسته یې نوکران ونیول د پچانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو یا به په خپلو ځمکو ګرځېد خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول کال ووتې ورځ د ماڼۍ دروازه وټکې د نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني حمید په نزړه هغه ځان ته را ووت شېبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله حمید په غوسه وویل زما له غریبانو څخه بد راځي تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم حمید په غوسه چیغه کړه له دې ځایه ورک شه ناڅاپه تیز باد راوالو د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه حمید سترګو ته لاس ونیو یو دم چوپه چوپتیا شو کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و نه ماڼۍ و نه هم نوکران ځمکې او اجدادونه د حمید یخنی وشو ځان ته یې وکتل هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تنو خوار او ډنګر ښکاري د هیڅ هم نه ور پاتې دا وخت د مرغۍ غږ واورېد ته باید دومره نوی مغرور شوی حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل توبه مې ده بیا به داسې نه کوم ما بیرته شتمن کړه خو مرغۍ الوتې ول لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څنګې راډیو مجلې ته استولې وه خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودنه تشوم خود نه پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه نصیب بدلوم ده قبلوم خود نه نصیب بدلوم ده قبلوم خود نه پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه پیاله نسکوروم ده تشوم خود نه تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ماں خود نہ پیالے پھلے پیالے نسکوروں دے تشو ماں خود نہ پیالے نسکوروں دے تشو ماں خود نہ نصیب بدلوں دے قبلو ماں خود نہ نصیب بدلوں دے قبلوں ماں خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوں ماں خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوں ماں خود نہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوں دے لگوں ماں خود نہ تندیا ماتوں دے لگوں ماں خود نہ پیالے 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 نسکوروں مت شوم خود نہ پیالے نسکوروں مت شوم خود نہ تشوم مت شوم 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 مت شوم خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوں دے لگوں ماں خود نہ تندیا ماتوں دے لگوں ماں خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا یہ رو